101, The Hits.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي سارم نیک مرغه زه نوشا واشنا د امریکا غږ آشنا رادیو روانه خبرونه ډيري مطالب د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن د سلو کاری ورځو د پوره کېدو نه پس د کانګرس غړي خوني ته د وینا په مناسبت ځانګړې شو وینا د واشنگتن په وخت نن شپه د اپریل 28مه له 9 بجو او د افغانستان په وخت د سهار له 5 نیمه بجو نه ورسته پیلي چې په ژوندۍ بڼه به د واشنگتن له سټډیونه زموږ همکاران تاسو په پښتو او دری ژبه وژباړي. هیله ده د دې مهمو خبرونو د اوریدو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ. لومړی پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم پاموکړې دې سات خبرونه ته. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د امریکا پر وخت نن د چهارشنبه په شپه 9 بجې د کانګرس دواړو غونډو ته خپل لومړی وینا کوي. جمهور رئیس جو بایدن په داسې وخت کې د کانګرس کډی خونی ته وینا کوي چې د حکومت یې سل ورځې پوره شوې دي، خو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر به دا ځل د ګډون کوونکو شمیر محدود وي او له دې وجې د وینا به د پخوانیو جمهور رئیسانو د ویناو څخه جلا وي. د کانګرس غړي خونی ته د ولسمشر بایدن وینا په داسې حال کې کیږي چې د امریکا په تاریخ کې به دوی مېرمنې د تر شا ولاړې وي. دا وخت د امریکا د ولسي جرګې مشره نانسي پلوسي او د ولسمشر بایدن مرستیاله کاملا هیرس هغه دوی مېرمنې دي چې د امریکا په تاریخ کې په یو وخت کې په دومره ستر منصبونو کار کوي. خو بیا به هم بایدن کانګرس او ډېر زیاتو اوریدونکو او لیدونکو رسم پر ځای وساتي او هغه په خپلې وینا کې په هغو لاسته راوړنو خبرې کوي چې وخت د رسیدو ورسته په لومړیو میاشتو کې کوم کارونه سرته رسولي دي. جو بایدن به دغه راز په کورنۍ او بهرنیو پالیسیو په لومړیتوبونو هم خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ هم ویل دي چې ښاغلی بایدن به د خپلې وینا په هغې برخه کې چې د کورنیو موضوعاتو پاکله ده، د پوهنې او ماشومانو د روغتیا په پروګرامونو کې د پانګې اچونې پاکله معلومات ورکړي. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وای د افغانستان د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د دغه هیواد د سرنوشت پاکله وړاندوینه امکان نه لري. جنرال ملي په امریکا کې په یوې غونډې کې خبرداری ورکړی چې تر ټولو ناوړه سیناریو به د افغانستان د حکومت سکوت وي، خو د امریکا د پوځ عمومي درستیز وویل تر ټولو غوره نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ موافقه وي. جنرال مارک ملي په خپلو خبرو کې همدارنګه وویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه کافي ډیر وخت کیږي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر خلاف د تروریزم ضد عملیات کوي او داسې هم نه ده چې کابل به په اتوماتیک توګه سکوت وکړي. د امریکایي جنرال همدارنګ وویل چې د افغانستان د عسکرو تر ایستلو وروسته به هم امریکا د القاعده د شبکې او نور وسلوالو ډلو چې غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي د څارنې وړتیا ولري. جنرال مارک میلی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې پاتې 2500 امریکایي عسکر به د جمهور رئیس جو بایدن د پلان لمخې د همدې کال د سپتمبر د میاشتې پورې هیواد ته راستانه کړل شي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن او د پاکستان د پوز لوید رستیز کمر جاوید باجوا په یو ټلیفوني تماس کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي. د امریکا د دفاع وزارت بیان جان کربی د یو بیان په خبرولو سره وویل چې ښاغلی آسټن په دې ټلیفوني تماس کې د امریکا او پاکستان په دوه اړخیزو خبرو ټینګار وکړ او د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ملاتړي مننه وکړه. د پینټاګان په ویلامي کې ویل شوي دي چې دواړو مشرانو د سیمې په ثبات او امنیت هم خبرې کړي دي. دواړو پوځي مشرانو همدارنګه د افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو هم خبرې کړي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د روسیې د بارنو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د خپلې واده څخه د روسلواکیا، لیتوینیا، لیتویا او ایستونیا هیوادونو د وو ډیپلوماټانو د ایستلو امر کړی دی. دا ډیپلوماټیک جګړه وروسته لاغه راپور تسوه چې چک جمهوریت ادعا وکړه چې په 2014 کال کې د دې هیواد په یو ډیپو کې په مرګونی چاودنه کې روسیا ښکېله وه. روسیه دغه څلور هیوادونه په دې ملامتوي چې د چک جمهوریت سره پیوستون شولای چې له پراګ څخه تیرونی د اکثرو روسی ډیپلوماټانو د ایستلو امر کړی وو. ماسکو د دې اروپایي هیوادونو ډیپلوماټان په داسې حال کې شړي چې څه موده وړاندې هم دې هیوادونو د روسیې ډیپلوماټان هم شړلي وو. تیرونی لیتوینیا، لاتویا، استونیا او سلواک ویلي وو چې له چک سره د یووالي په بڼه روسی ډیپلوماټان له خپل هیوادونو باسي. دا څلور سره هیوادونه د اروپایي ټولنې غړي او د ناټو د امنیتي ائتلاف غړي هم دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لویدیز غړو فرانسې، برتانیې د متحده ایالاتو په مشرۍ د چهارشنبه پر ورځ په سوریه کې د راتلونکو میاشتو د جمهوري ریاست انتخاباتو نتیجې لمخې لارې تړلې دي. روسیې د دې هیوادونو د دې اقدام
غندنه کړی دا
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي لندا تامس گرینفیلد د سوریه په اړه د امنیت شورا میاشتنۍ غونډې ته وویل د نوي اساسي قانون نه تصویبول د دې معنی ورکوي د مې د میاشتې شپږمې نیټې انتخابات به شرم وي. د فرانسې سفیر وویل چې د غیواد به هم د دې رژیم لخوا پلان سوي انتخاباتو مشروعیت ونه مني. خو روسیه چې د دمشق کلک ماتړ کوي په ملګرو ملتونو کې د غیواد استازي وسیلی نبزیه دغه فکر چې ځینې هیوادونو له مخې لا د انتخاباتو نتیجې رد کړي دردبن کې وبله. په سوریه کې د مې شپږمې انتخابات د 2018 کال راځي چې کله په دغه هیواد کې کورنۍ جنگ پیل شوی دی دوهم ځل دی. په دغه جنگ کې تر اوسه 3,83,000 څخه زیات خلک مړه او میلیونه نور بے کور شوی دی. د ایران د بارنو چار وزیر جواد ظریف په عمان کې د یمن د حوثی اغیان ویان سره د چهارشنبه پر ورځ ملاقات کړی دی او د تهران هغه د رزي بیا تکرار کړی چې د اوربند ملاتړ کوي د سوری خبرې دی بیرته پیل سي چې په دغه هیواد کې کورنۍ جنگ ختم سي. جواد ظریف دغه تبصره یو ورځ وروسته لاغه کړی چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده بن سلمان چې هیواد په یمن کې د حکومت ملاتړ په دغه هیواد کې د پوځي اطراف مشري کوي د حوثیانو څخه وغوښتل چې جنگ دی ختم کړي او د سولې په خبرو کې دی ګډون وکړي. عبدالسلام او د حوثیانو نور مشران چې ایران ملاتړ کوي په مسقط کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. د ایران دغه لوړپوړي ډیپلوماټ او د حوثی اغیانو د بیان ترمنځ په پلازمینې عمان کې څو ځلې ملاقاتونه شوي دي. په یمن کې د 2014 کال راځي جنگ پیل شوی دی او زرګونه خلک په دغه جنگ کې وژل شوي دي او په تیرو دوه میاشتو کې حوثیانو د مارب شار د نیولو کمپاین پیل کړی دی چې د یمن په شمال کې د حکومت اخرنۍ مضبوط مرکز دی. د سعودي عربستان د جامع اوربند وړاندیز او د خبرو میستر اتک وچان رات کړی دی او ویل دی چې اول دی د غیواد بندیلاری خلاص شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خو اوریدل.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غا آشنا رادیو نه کانګرس غړي خونی ته د جمهور رئیس جو بایدن د وینا په مناسبت ځانګړي خبرونه اوري چې په لړ کې به ځانګړي رپورټونه خبره شي. دا هم لمړی رپورت تاکل شوې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سلو کاری ورځو پوره کېدو سره نن شپه کانګرس ته وینا وکړه. تما کېږي چې ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پای ته رسیدو ترڅنګ د نورو هیوادونو سره د ګډ کار کولو او په نړیوال سټیج کې د رهبریت د نقش د اخیستو په اړه خپل اهداف څرګند کړي. د خبر نور جزئیات د وحید فیضی پر رپورت کې اورو.
اندویډو کانفرنس لاره د اټلانټیک له هغه خوا په خبرو کې بدلون احساسيږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له متحدینو سره په اړیکه کې اساسي بدلون راوستي دي. چیرونکی وايي اروپا د دې بدلون توت هرکلی کړی دی.
هغه غواړي د امریکا له متحدینو او شریکانو سره ګډ کار وکړي، په ځانګړې توګه د اروپایي شریکانو سره. نو فکر کوم دا ډیره مهمه ده. په حقیقت کې بایدن ډیر ژر وکولای شو امریکا بیرته څو اړخیزو ټولنو سره وصل کړي او په کتوګه یې کرښې روښانه کړي چې امریکا د چاپریال او روغتیا مسئلو ته ژمنه ده.
متحده ایالات د نړۍ روغتیا سازمان او د پاریس اقلیمی تړون سره یو ځای شو. له ناتو او اروپایي اتحادیې څخه د ملاتړ په موخه د بایدن د بهرنی چارو وزیر دوه ځله بروکسل ته سفر وکړ. همدا شان واشنگتن د ایران د 2015 کال اټومي معاملې د احیا کولو خبرو کې ورګډ شو چې اروپایي د خپل ډیپلوماسۍ بریا غني. ولسمشر ترامپ دایو ناکامه تړون بللی وو. بایدن د متحده ایالاتونو د مخالف روسي پر وړاندې هم نوې چلن غوره کړي او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړي او دوه ځلې پر روسي بندیز ولګو.
نوې بندیزونه د څلور کال مخکې د ډانلډ ټرمپ په وخت کې د بندیزونو په پرتله زیات جدي دي او روسي دا ولیدل. روسیا ناهیلې شوه او د روسي حکومت نه پوهیږي چې څه روان دي.
په ورته وخت کې روسي په سلګونه زره سرتیري اوکراین سره پر پوله میش کړی دي چې د ولسمشر بایدن د امتحان کول بلل کیږي.
هغه پوهیږي چې روسیا په ځانګړې توګه چین او نور هڅه کوي چې نوی ولسمشر له بحران سره مخامخ کړي او وی آزموي چې د جمهوري ریاست په لومړیو کې وړاندوینه نه کیده. زه فکر کوم بایدن په دې پوهیده او مخکې له دې چې نور قدرتونه یې تر سره کړي د شطرنج پر تختې حرکت وکړ. هغه یو پیغام ولګو چې دلته نوی رهبری ده.
په مسکو کې هغه روسانو چې له امریکا غاک سره خبرې کړې دي وایي چې د ولسمشر بایدن په مشرۍ له متحده ایالاتونو سره اړیکې خراب شوې دي.
زما هیڅ نه خوښیږي ځکه دا سره معلومیږي چې له روسیې سره په اړیکو کې تون دی.
زه پوهیږم چې هغه د روسیې په اړه مثبت نظر نه لري. دا یوازې حق څه دي چې زه پرې پوهیږم.
چین سره د اړیکو په برخه کې د بایدن ادارې بیجنګ په سینکیانګ یالت کې د ایغوریانو په نسل وژنې تورن کړی دی خو چین دا تورن رد کړی دی. په روانونه کې د متحده ایالاتونو ولسمشر د لومړی نړیوال جګړې پر مهال د عثماني خلافت لخوا د نږدې 1 میلیون ارمنیان وژنه مذهبي او نژادي عام وژنه وبلله.
دا برخلیک ټاکونکې پریکړه ده. کله چې ارمنیانو سره د ترکی او یا د سینکیانګ سره د چین مسایل مطرح کیږي، د دغه شان همکارۍ پالل نه یوازې نړۍ بلکې د بایرن ادارې لپاره ضروری او زیات مهم دی. نو پېچلې ده، خو زه فکر کوم دا هغه جهتونه دي چې ټولې د لیدو په تمه دي چې دا معاملې به چیرته ترسره کیږي.
د څېړونکو په اند تر دې دمه بایرن له اروپایي متحدینو سره لخوا اړیکو خوند اخلي.
د امریکا غا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اپریل په 28 د چهارشنبه په ماخام د کابل په وخت 5 د سهار په 5 بجو د امریکا د سنا ولسی جرګې غټې غونډې ته خپل لومړی وینا کوي. د امریکا غا آشنا رادیو او ټولنیز شبکې د جمهور رئیس بایدن د غوینا په مستقیم ډول نشروي. د امریکا غا آشنا رادیو سره ووسئ.
درانو اوریدونکو، رپورټ هم واورید. په دې اړه درته مرکه هم لرو. لکه څنګه چې تاسو واورېدل، ټاکل شوی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن چهارشنبه د اپریل 28 کانګرس ته وینا وکړي. جمهور رئیس جو بایدن په داسې وخت کې د کانګرس غړې خونې ته وینا کوي چې د حکومت سل ورځې پوره شي. دا چې وینا به په کومو موضوعاتو متمرکز وي او په سلو لومړۍ ورځو کې به کوم کارونه د لاسته راوړنې په توګه یاد کړي، د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي امریکا غاک سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې ځواب کړې.
مهم مسلې هغه لاسته راوړلې دي چې په تیرو سلو ورځو کې خالي بایدن رهبری لاندې ترسره شوې دي او له بلې خوا د آینده لپاره کوم نوي خبرې، کوم نوي پلانونه دي چې دې تعهد کړی دی. اکثر خبری به هماغه وی چې مخکې هم جمهور رئیس بایدن یو ته مبارک خبری کړی، تعهد کړی و چې هغه دی کرونا سره د مبارزې مسله ده، د واکسین مسله ده، خلکو سره دی اقتصادي مرستې او مالی مرستې مسله ده، د ارتباطي بنسټونو یا لارو د جوړولو لپاره پلانونه دي چې د کانګرس کې هم دا اوس بحث دی کېږي. او په زمان کې په خارجي سیاست کې له متحدینو سره د روابطو بیا رغول او د محیط پاک ساتنې لپاره د بین المللي ټولنې سره د همکاري مسلې دي شاملې دي. اما پایل په دې د راتلونکو سلو ورځو لپاره به هم خبرې وکړي. دې سلو معنا دا ده چې دا سل ورځې په 1 سپتمبر پورې کېږي او هغه ورځ ده چې امریکا آخري عسکر به افغانستان وځي.
بله، مننه جلالي صاحب. هغه موضوعات چې په سلو ورځو کې بایدن د لاسته راوړنې په نوم په خبرو کې یاد کړي، د امریکا لپاره ډېره یوه برازنده او مهمه موضوع دی. هغه به څه وي؟
هغه تر ټولو مهم مسله د واکسین مسله ده چې ښاغلي بایدن ژمنه کړې وه چې په سلو ورځو کې به 100 میلیون خلکو ته ستنې ولګول شي. مګر اوس سل ورځې تېرېږي، له 200 میلیونه نه زیاتېږي اوس. نو دا لاسته راوړنې مهمې. له بلې خوا د واکسین مسله په زمان په اقتصاد باندې اغېزه ډېر کوي. پرون د سپینې مڼې اعلان وکړ چې سهولتونه رامنځته کېږي د لپاره چې د واکسین په نتیجه کې مسؤلیتونه زیات شوي دي او د مارس د اغوستو باره کې ځینې محدودیتونه لرې شوي دي. او په عین وخت کې د اقتصاد د خلاصولو لپاره او د هغه لپاره اقدامات شوي دي. د واکسین مسله ډېره مهمه ده، ځکه 4 جولای باندې چې د امریکا د استقلال ورځ ده، وفا ورځ ده، زیاتي دغه قیودات دغه بدې ورځې پای ته رسېږي.
بله، په خارجي او داخلي پالیسیو کې به تر ټولو لوی موضوع چې اوس د بحث وړي د بایدن د حکومت لپاره، هغه به څه چې په خبرو کې نن شپه ذکر شي.
البته په خارجي مسایلو کې به د دنیا سره د متحدینو سره د ارتباط غوښتنې همکاري مسله ملسه شي او په عین زمان کې خایي د لوی قدرتونو د رقابت په برخه کې د روسیې او چین سره د امریکا موقف څنګه شي او د غوښتنې به راپرسېږي. اما په عین زمان کې د خارجي روابط په برخه کې د لوی راستنونه په ګام کې چې موږ له ګو جنگ په افغانستان کې ختمو او سپتمبر پورې ټول کووید افغانستان په تاسو ښایي دا هم وایي چې د افغانستان سره د مرستو دوام ژمنه هم شامل ده.
بله جلالی صاحب، تاسو له نږدې هر څه وینئ او څارئ او دلته په امریکا کې په مهمو مسایلو په ټینګ ټاکونو کې برخه اخلي، بحث کوئ پکې. ستاسو په نظر جمهور رئیس بایدن په سلو ورځو کې د خپلو کړو ژمنو په عملي کولو کې څومره برلاسه و یا دی؟
البته ځینې تعهدونه کړي دي، مګر ځینې تعهدونه وخت غواړي، داسې نه کېږي چې دفتر ته بشي. ځینې شیان دي چې زر کېږي، مثلا د واکسین مسله ډېر په سرعت سره په مخ ولاړه او دا دغه یعنې یو لاسته راوړنه وه. په عین زمان کې له خلکو سره چې په اقتصادي لحاظ صدمه لیدلې ده، هغو سره د مرستې مسله او د مالي مرستې مسله یو عاجله مسله وه چې هغه هم ترسره شوله او دا هم یعنې په دسل تېرو سلو ورځو کې ترسره شوه. اما ځینې نور مسایل دي چې هغه وخت غواړي. مثلا یو مسله یې دغه ده، د په امریکا کې د نژادي اختلافونو په نتیجه کې راپرسېده شوې ستونزې دا ډېر وخت غواړي چې په هغه باندې کار وشي. همدا اوس په امریکا کې تورپوستو سره د پولیسو ناوړه چلند په خپله یو لویه مسله ګرځېدلې ده او په عین زمان کې د مختلفو نژادي ډلو په منځ کې د اختلافونو دا په خپله یو مسله ده چې امریکا ژمنه پکې کړې ده ښاغلي بایدن چې د حل په برخه کې به اقداماتو کې همدا نو وخت غواړي. لبل خو په عین زمان کې په بینالمللي جامعه کې له متحدینو سره د نوې همکاري هغه ژمنې چې دوی کړې دي هم وخت غواړي او چې باید په خپل وخت باندې دغه شي وخت پرې تمرې.
بله، همدې موضوعاتو ته پر ژمنو عمل ته په کتو د بایدن د حکومت دوره د امریکا لپاره څنګه ګوري؟
امریکا لپاره په عین زمان کې امریکا خو جلال نورې نړۍ نه ده. ځینې پرابلمونه مسلې دي چې جهان شمول دي، تمه د امریکا نه دي او په هغه برخه کې د امریکا کوشش په دې کوي چې د بین ټولنې سره د همکارۍ له لارې دا مسایل حل کړي. له بلې خوا د په دې تېرو سلو ورځو کې البته یوه مسله چې انتقادونه پرې ډېر شوي دي هغه د مهاجرت مسله ده. ځینې محافظه کاران په دې انتقاد کوي چې د نوي ادارې د پراتلو سره ځینې خلک تشویق شول چې په غیر قانوني سره د مکسیکو له لارې امریکا ته ننوځي، مخصوصا هغه ماشومان چې په ډلهیز توګه امریکا ته راتللي وو. دا هم وخت غواړي، البته د مهاجرت مسلې حل کول دا خطر نه شي کېدلی، دا وخت غواړي. او په آینده کې مسایل عمده دي، د امریکا لپاره زیاتره داخلي مسایل دي او په داخلي مسایلو کې باید بایدن اداره زیاتره مصروف وي تر دې چې په بهرنیو مسایلو باندې سمه ګذاري وکړي.
بله، ډېره مننه جلالي صاحب، کورم ودان. درنو اوریدونکو، د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سلو کاری ورځو د پورا کېدو نه وروسته د کانګرس غټې خونې ته وینا چې د واشنگټن پر وخت نن شپه له 9 بجو او د افغانستان پر وخت د سهار له 5 نیمو وروسته پیلي. وینا په ژوندې بڼه د واشنگټن له سټډیو نه زموږ همکاران تاسو ته په پښتو او دری ژبه وژباړي. هیله ده موږ سره اوسئ. او اوس هم رپورټ لرو ادا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد ویلي چې افغانان دوه انتخاب لري، سیاسي تفاهم او یا هم اوږده جګړه. خغلی خلیلزاد د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې علني خوند ته بلل شو چې مهمه برخه د سمی الله جلال زینه پر پورت کې اوري.
خغلی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان وروسته د شته اندېښنو په اړه د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د یوې استیمایه غونډې پر مهال وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانان باید سیاسي توافق ته رسیدو او د جګړې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
زما په شخصي نظر حتمی نه ده چې سقوط رامنست شي. زه په هیګم یو شمیر نور کسان شته چې مختلف نظرونه لري. زما په باور هغه انتخاب چې افغانان ورسره مخامخ دي، هغه د خبرو لالار سیاسي توافق او یا هم اوږده جګړه ده.
کاغلی خلیل زاد زیاته کړه د طالبانو رل کول شي د تاوتریخوالو څخه لاس واخلي او په یو سیاسي جریان بدل شي او د سولې او موافقه ومني، خو هغه وویل ک طالبان د سیاسي توافق در رامنځته کیدو خنډ شي او د زور لاري واکته در رسیدو انتخاب وکړي، نو د امریکا او د هیواد د متحدینو او د سیمې مخالفت سره به مخ شي.
مونږ به طالبان د خپل هوغو ژمنو په اړه چې ویلي دي القاعده او نورې ترهګرې ډلې به نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې څخه پر مونږ د بریدونو لپاره کار واخلي مسؤول وبولو. که کوم تروریستي ګواښ پیدا شي مونږ به چمتو وو.
په دې غونډه کې یو شمېر سناتورانو له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وتل وروسته د افغان میرمنو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنو د ساتلو په هکله اندېښنه وښوده.
I will not support
زبل هیڅ حقي حتی ملاتړ ونه کړم چې هغوی ته اجازه ورکړي سو له حساب کتاب پرته د ناوړه اعمالو تر سره کیدو ته دوام ورکړي. هغه څه چې مونږ په راتلونکو څلورو میاشتو کې کوو په راتلونکو نسلونو کې د میرمنو پر ژوند تاثیر کوي. زما په باور مونږ باید د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره هر هغه څه چې په توان کې لرو وکړو.
We don't have a good history.
موږ دغه کسانو د ساتلو په برخه کې چې په جګړو کې زموږ ملاتړ کړی ښه تاریخ نه لرو. موږ ځانونه یقیني کړی نه دي چې هغوی په خپل هیواد کې ځان ساتلی او کنه، او یا یې موږ وساتو. دا یو نړیوال پیغام استوي چې د امریکایانو لپاره جګړه مه کوئ، ځکه کله چې د هغوی کار خلاص شي تاسو یوازې پرېږدي د هغه څه دي چې موږ یې نشو زغملی.
د کانګرس یو ډېر شمېر غړي په دې اندېښنه لري چې له افغانستان څخه به د شاوخوا 2500 پوځیانو تر ایستلو وروسته طالبان کنټرول ترلاسه کړي او د میرمنو پر فعالیتونو به شدید محدودیتونه وضع کړي. خو ښاغلی خلیلزاد وویل چې امریکا به له افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي.
په پام کې لرو چې خپل سفارت وساتو، پراختیایي مرستې ترسره کړو، اقتصادي پانګونې ته رشد ورکړو، د اقلیتونو او میرمنو لاسته راوړنې به وساتو او د سولې په روانو خبرو کې به د میرمنو د معنادار ګډون او د ټولنې د سمې استازولۍ په برخه کې د هغوی له ګډون ملاتړ وکړو.
خلیلزاد په داسې حال کې د سنا مجلس ته غوښتل کیږي چې د امریکا خارجه وزارت د سه شنبې په ورځ په کابل کې د خپل سفارت یو شمېر غړو د امر وکړ چې افغانستان پرېږدي، ځکه پاوز د سرتیرو د ایستلو لپاره اقدامات پیلوي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اپریل په 28مه د چهارشنبه په ماخام د کابل په وخت پنځشنبه د سهار په 5:30 بجو د امریکا د سنا ولسی جرګې غټي غونډه ته خپل لومړی وینا کوي. د امریکا غاښنا رادیو او ټولنیز شبکې د جمهور رئیس بایدن دغه وینا په مستقیم ډول نشروي. د امریکا غاښنا رادیو سره ووسی.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غاک سرمقاله ده.
د سعودي عربیا د مرستو در رسولو کارکونکو عبدالرحمن السعدان په سفر کولو باندې شل کاله بندیز لګول نو وروسته د تروریزم ضد محکمه په شل کاله بند محکوم کړو. راپورټونه وايي د 2000 شلم کال د مارچ د میاشتې په 12مه نیټه بند شوی وو. په داسې حال کې چې د په پیاتخر ریاض کې د سرې میاشتې په دفتر کې کار کاوه. د بهرنۍ چارو د وزارت نتاق نیډ پرایس په ولیکل شو وینا کې ویلي امریکا د سعدان په بند کولو خوشحاله شوې ده. موږ به د هر لوړې محکمې د پروسس له لارې دغه قضیه له نږدې نه څارو. په داسې حال کې چې موږ په ټولو ساتو د سعودي عربیا مامورانو ته ویلي د بیان ازادي باید هیڅکله د سزا وړ تیرې نه وي. د مرستو د رسولو کارګر خور عارج السعدان چې د امریکا تابع ده د خپل ورور د خوشی کولو دفاع کوي او وی ویل عبدالرحمن بیل حکم یا د ده په خلاف د تورونو د لګولو نه په غیر د 2020 کال د فبروري تر میاشتې پورې بندي و. بایدن هاریس ادارې د سعودي عربیا د بشري حقوقو د ریکار په اړه کې سخت دریځ غوره کړی دی او لریاز نه وغوښتل دي چې سیاسي بندیان خوشی کړي. د سعودي عربیا په اړه کې د امریکا د بهرانه او چارو د بشري حقوقو د ورستی راپور په قول د محلي فعالان او د بشري حقوقو سازمانونو نه ادا کوي د هغو توقف شو کسانو په شمول په سلګونو یا په زرګونو سیاسي بندیان شته چې راپورټونه وایي بیل تور لګول نه د ډیر وخت لپاره په توقف کې دي. د 2000 کال د بشري حقوقو پر راپورټ کې راغلي دي چې برسیره پر نورو کسانو د رعیف بداوی محمد آل قحطانی نعیمه عبدالله آل متروت معها آل رعفیدی ایمان آل نافجان ولید ابو الخير او نسیمه آل سعاده په شمول یو سلو دوه نوی تنه د عملی ایدیالیزم په حکومتي مشرانو یا پالیسیو باندې انتقاد کولو د اسلامي یا مذهبي مشرانو سره د مخالفت کولو یا په انټرنیټ کې د تیری کوونکو پوسټونو د اچولو لپاره په توقيف کې دي. په 2020 کال کې یو څه پرمختګ شوې ده. د فبروري په میاشت کې د سعودي د خزو مدافع وکیل لوجن آل حتلول په زندان کې تقریبا د 3 کالو باندې نورسته خوشی کړل شوله. دا په سفر کولو باندې د بندي سره مخامخ شوې ده. حتلول چې ډیره مشهوره مبارزه په سعودي عربیا کې د خزو لپاره موټر چلاونه قانوني کولو د 2013 کال د می په میاشت کې د یو شمیر نورو خزینه فعالانو سره بند شو. څو هفته د مخه د سعودي حکومت په خزینه موټر چلاونکو باندې بندیز لري کړ. برسیره پر دې د سعودي دوه فعالان چې د امریکا تابعیت لري بدر آل ابراهیم او سلا آل حیدر په دې شرط خوشی کړل شوې دي چې د تروریزم پورې مربوطه محاکمه نه اجرا پاتې ده. د امریکا د تابعیت سره د سعودي دریم فعال ډاکټر ولید فتاحی خوشی کړل شو. سزا یې کم کړل شو و هغه وخت حساب شو چې په بند کې تیر کړی و مګر د سفر کول او د شتمنۍ د بندي سره مخامخ ده. نتا پرایس ویل امریکا به د سعودي عربیا سره په خپل روابطو کې د بشري حقوقو رول جکړي او قانوني اصلاحات به تشویق کړي چې د ټولو کسانو د بشري حقوقو احترام وشي.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غا اکثر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې.
د امریکا غا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اپریل په 28مه د چهارشنبه په ماخام د کابل په وخت 5 شنبه د سهار په 5:30 بجو د امریکا د سنا ولسی جرګې غټي غونډه ته خپل لومړی وینا کوي. د امریکا غا آشنا رادیو او ټولنیز شبکې د جمهور رئیس بایدن دغه وینا په مستقیم ډول نشروي. د امریکا غا آشنا رادیو سره ووسی.
درنو اوریدونکو لومړی سهارنی ځانګړي خبرونه پای ته رسید. خو د امریکا غاک نور خبرونه لا هم دوام لري. زمون قدرمن همکاران هر یو ایوب قورین او قدیم مشرف په استودیو کې دي. تاسو ته د امریکا کانګرس ته د جمهور رئیس بایدن د مهمه وینا په ژوندۍ بڼه په پښتو او دری ژبه وښبد. وینا لګوسته پایلې کې اوریدل مهره. زه تاسو نه اجازه غواړم. پوځم همکاران په استودیو کې دي. پس ټول لاندې شی وکي واینا هم پېلې